پرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږنی وی په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په غزنی کې د داعش له هلو ځلو خبرو او دا به هم واوري چې د سولې عالی شورا هیله منه ده چې د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره به په څو ورځو کې د سولې په برخه کې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکی د هرات سیمه چارواکي وای په دغه ولایت کې تر سرسو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي وای چې طالبان په وردوج او یمګان کې له خلکو په زور باج اخلي او د امریکا ولسمشر وای له هم د اندېښنه سته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوې بشپړ سوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي د دوه عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې تصفیه سوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وې. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو تول چې د پوځي عملیاتو لومړی پړاو کې په سلګونو وسلوال ټپیان سوي هم دي.
دری عملیات
110 تن از طالبان مسلح کشته شدند. دوی د امنیتی او استخباراتی مسولینو در راپورونو لمخې په دوه عملیاتو کې 110 وسلوال طالبان وژل سوي، څه باندې 140 تن ټپیان سوي دي. د دوی ډیرش ارادي وسایط پوځي تجهیزات او نور امکانات له منځه تللي دي. د والي ویاند وای د شینډن ولسوالۍ پاتې سیمې به هم د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه سي. ولسوي چې په دوه عملیاتو کې ملکیان ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتي مرګ ژوبله کمه ده. په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو سیالو ډلو په شینډن کې په خپلو کې سختې جګړې کړې دي. په نږدې راتلونکي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې چې دولت صد وسلوال خپل پسرلني فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات ښایي د خوګیاڼو، اچین، چپلهار، هسکمینې، کوټ، پټیکوټ، د نورو ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوی لارې هم ستونزې پیدا کوي په مخالفین په دغه پسرلني موسم کې، نو هلته به عملیات ترسره شي.
د ننګرهار په څو ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات سوي خو داسې ښکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم سوي نه دي. د بدخشان چارواکي وای وسلوال طالبان په وردوج او یمګام ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دی له خلکو په زور باج اخلي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په دغه ولسوالۍ کې ځینې دولتي کارکوونکي نور سیمو ته په کډې کولو مجبور سوي دي. دی وای طالبان کومه عایداتي سرچینه نه لري. د چایو او ډوډۍ ټول مصارف یې په مخلګو دي. دوی جماعت په جماعت ګرځي، عوام خلک ورنه په تکلیف دي. هغه کسان چې له دولت سره په ارتباط کې وو یا دولتي مامورین دي، د فشارونو له کبله خپل اولادونه له امنیتي ارګانونو او ادارو نه ایستلي. ځینې کسان د دوی له لاسه مجبور سوي نور ځایونو ته کډه سي. د بدخشان د والي مرستیال وایي ډېر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه د دوو ولسوالیو د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل سي. وردوج او یمګان له زیاتې مودې راهیسې د وسلوال طالبانو په کنټرول کې دي. د امریکا ولسمشر وای له هم د اندېښنسته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي خو له شمرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسلې یا خطرناک راډیو اکټیو ترلاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشری زیته په واشنگټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړې دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. دی وای په دې کې هیڅ شک نسته کده اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګنا خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې اټومي مواد باید سم خوندي سي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویږي. اوباما بیا وویل دی وی منې په اندازه پلوتونیم کولای سي چې په سلګونو انسانان ووژني. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری سي. ایران باید د دغو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل انجمن اټومي پروګرام بندوي. اوباما پرون په واشنگټن کې د نړۍ د لوی قدرتونو له مشرانو سره په غونډه کې وویل ایران ته وخت پکار دی چې د نړۍ له اقتصاد سره ملګری سي. تهران د دې موافقې ګټه لیدلې ده. تهران شکایت کړی چې د جنوري میاشت کې د اټومي موافقې د موادو برخلاف د ایران پر پنکي سکتور د امریکا لخوا د روانو محدودیتونو له کبله لا هم تهران نه دی توانېدلی چې د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو بشپړ ګټه واخلي. تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر امریکا تور پورې کړی و چې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د جولای د اټومي موافقې د شرایطو په مراتب کولو کې پاتې راغلی ده. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستاني طالبانو د پاکستاني وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوی ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یوه تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم شته. هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤوله ګڼي. په دې حمله کې اووه هندي عسکر وژل سوي وو. جیش محمد ډله همداراز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان باندې په برید کې تورنه سوې ده. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان واکس سورا اپ ویل په لیست کې د اظهر نه شاملېدل د درک وړ نه ده او دا د معنی لري چې له تروریستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجه ولري. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په وینا هند ولیدی چې د پټانکوټ له برید سره د مولانا اظهر د اړیکو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی و. د هوایي ډګر چارواکي او پولیسو د 12 ورځو مخکې ځانمرګ بریدونه ورسته لا هم نه دي سلاسوي هغه مسافر چې د الوتون لپاره هوایي ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوایي ډګر د خروج الوتنو برخه د ورستوي چاودن له کبله ویجاړه سوې او هلته د تلاشۍ یو لنډمهاله ځای جوړ سوی دی. فدرال پولیس غواړي مسافر په بله بهرنۍ ساحه کې تلاشي کړي خو د هوایي ډګر چارواکي ورسره موافق نه دي او وایي دا مسأله له دننه بهر ته امنیتي ګواښ په اسانۍ خپروي. د بلجیم رسنیو راپور کړی دی چې د هوایي ډګر پولیسو په یو پرانیستې لیک کې د هوایي ډګر له کمزورو امنیتي تدابیرو شکایت کړی دی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه حالو زلو خبرو
د جیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په سوالی کې دلته دوی شادنامې خپرې کړې او غوښتل چې سربازګیری یا خلک د خوږ د جذب کړي.
د سولې عالی شورا وایي چې هیله لري په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقې ته ورسی شي.
هغه ډېر فیصده چې باقي شوی و یو امیدوار یم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږو انشاءالله.
خوستیانو په خوست ښار کې د تیر کال د چاودنې تلین ولمانځه او ګیله وکړه.
موږ د مرکزي حکومت نه په دې سخت خوابدي وشي د دې بدبرغه پېښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته نه ده کړې.
د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوی.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو دپاره بلکې ټول انسانیت دپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخصب شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیه قمندان اسدی رډو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغیزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې به چارواکي ادعا کړي چې د دغه ولایت ځینو ولسوالیو ته د داعش وسلوال په البوتکو کې رسول شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د غزنی امنیتی چارواکی وای د اسلامی دولت ډلې دایش زیات وسلول د زابل ولایت له خاکی افغان ولسوالی غزنی ته ورغلی دی. د غزنی امنیه قماندان وای د ډلې سم د مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالیو کې شبنامې خبرې کړې وې او غوښتل یې نوي کسان جلب کړي. مال پاسوال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دوی په غزنی کې د دایش او د دولت د نورو مخالفو وسلولو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
د مرکز نه په غزنی کې هم عملیات شوي، یعنی هغه واکنش قطعات شوي دي. مونږ د شپې عملیاتونه یې کړي، هغه هم ډېر مؤثر و. دوی ته مونږ پوره چمتووالی نیولی که هغه یې که نور مخالفین وي چې وغواړي چې د غزنی ولایت یا د مونږ ولسوالۍ د تعدید لاندې راولي او لارې بندې کړي. هغه امکانات او ظرفیت چې مونږ لرو انشاءالله هغه مونږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قمندان صاحب قل اردو هم راغلی و چې هغو هم په دې مورد کې مونږ سره جلسې درلودې. تدابیر مونږ نیولي دي، نو وبه ګورو اوس اوړي تاسو لانږدې کېږي او بعد د اصلاحاتو سره چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزني ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي، مونږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قماندان وایي د دایش اکثره غړي د زابل له خاکی افغان ولسوالۍ ورغلي، خو د زابل امنیه قماندان وایي خاکی افغان ولسوالۍ له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مال پاسوال میرویس نورزی وایي دایش ډله په خاکی افغان ولسوالۍ کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دی خپل مابین سکه د دایش او طالبان مثلا چې جنگ رالی، نو هغه دایشان بیا لمنځه ولاړه. نو کوم څوک هم شته کوم خارجي طالبان شته، هغه د دایش په نامه غږ نه کوي، ورې په د القاعده یا خپل طالبان په نامه غږ کوي.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې وه چې دایش ډلې د اندړ ولسوالۍ تر څنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستې ایجاد کړي او پرمختللي وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې دایش ډله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکه کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
د غزنی امنیه قماندان وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له پیل سره جوخت ګڼو وسلوالو ډلو افغانستان بیا په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړه. د امنیه قماندان په خبره د کوټې شورا په هدایت ځینې ډلې غزنی ته تللي چې په هغو کې پاکستاني اتباع هم شامل دي. په وروستیو راپورونو کې ویل شوي چې دایش ډلې د غزنی په څو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د غزنی له امنیه قماندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د دایش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول له کله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات هلته ترسره کړه، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات وي. او که دا ډېر خارجي ګروپونه تروریستان چې مختلف افراطي خلک وو، هغه افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزنی ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري. اما په زابل ولایت کې د خاکی افغان او ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي، چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته کړو هلته جنګ وسو. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزنی ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالیو کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې وې او غوښتلې چې سرباز ګری یا خلک د خروفو د جذب کړي. او تردل لارې تر د ناوې تر ولسوالۍ ده، یعنی د جاغوري له سره د شروع چې هغې خواته رسانه ورته وایي او بیا د زابل سرحد ده چې خاکی افغان ولسوالۍ ده. د خاک په افغان ولسوالۍ کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقې صابلوبرې منطقې دي. اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یو تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه شته
د دوی د مخنیوي دپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینې کې دا څلور میاشت کې مونږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزرو قطعات مونږ جوړ کړي چې د اوړي فصل رانږدې کېږي او بعد د اصلاحاتو سره چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزني ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي. موږ هم تدابیر نیولی وو.
قومندان صاحب، تاسو ویلي وو څه وخت مخکې چې شاوخوا ته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي او له دولت څخه مو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه مرسته تاسو سره شوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنیو چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده، وزیر صاحب چې نوی راغلی ده انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ غزنی ولایت په تشکیلاتو کې او نور هر نوع مرستې موږ ته اطمینان راکړی او هغه ضرورتونه چې موږ دلته لرو انشاءالله موږ کولی شو چې د دغسې خلکو مخه ونیسو او ولس هم د داعشیانو نه کرکه لري او موږ سره انشاءالله ولس هم ډېره پوره مرسته کړې ده او کوي او همیشه دې موږ څنګ کې درېدلي تېرې بیا نور تر اوسه خو داسې خاص مشکلات نشته تر دا دمه چې تاسو سره غږېږم چې ټولو ولسوالۍ لارې خلاصې دي تقریبا اتلس ولسوالۍ لري داسې جدي ستونزه نشته د هوا چې توده شي اوبه به وشي د دښمن څونه تحرکات بیا دلته پیدا کېږي په غزني ولایت کې او د داعش موضوع په غزني ولایت کې بس څومره دوی مشکلات آیا پېښولی شي که نه دا نو وخت به موږ تاسو ته جواب ورکړي.
د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل و په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې یوې موافقې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس به ورشو د سولې د هلو ځلو یوې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په درېیم پړاو کې وروستي توافق ته ورسېږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې له حزب اسلامي سره به درېیمه ناسته په نږدې څو ورځو کې په کابل کې وشي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي که څه هم له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یوه بریده به د جګړې شدت راکم کړي. تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
او یا په سولو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا عالي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه ډیر شتې ده چې باقی شوی وو، او امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغې مسودې چې درې فصله او شپږ ویشت مادې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا اویا سلنه هوکړې ته هم رسېدلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی پنځلس ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي، خو د سولې عالي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي او یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
له دې وړاندې ځینو کارپوهانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوری طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو ګڼو کې کوم مطالب څېړلي دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
د برتانی چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، هغه بی پیلوټ الوتکه چې په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په هدف اخیستل شوې، دا مهال په امریکا کې د ورستېدو په حال کې ده. ورځپاڼه وایي د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت دا الوتکه په لس میلیونه ډالر واخیسته، لسګونه میلیونه نور یې پر پرزو او نورو چارو مصرف کړل چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق وڅاري، خو له دې الوتکې هیڅ کله هم ګټه پورته نشوه. په افغانستان کې هم د دې الوتکې د ترمیم لپاره یو ګراج جوړ شو، خو دا الوتکه هیڅکله د افغانستان فضا ته ونه رسیده. انډیپندنت ورځپاڼه دا مطلب په پای کې لیکي، دا یوه بیلګه ده چې ښیي څرنګه د امریکا د حکومت لسګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې ضایع شوي دي. پاور انجینیرنګ انټرنیشنل خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د ترکمنستان د یو برېښنا کوډ په اړه چې ټاکل شوې ده افغانستان ته برېښنا صادر کړي یو مقاله خپره کړې ده. خپرونه لیکي کله چې د دې برېښنا کوډ مزي ونخلول شي نو د شوې موافقې له مخې افغانستان به د راتلونکو لسو کلونو لپاره له دې لارې برق ولري. د برېښنا دا کوټ زرګر نومیږي، د ګاز له لارې برېښنا تولیدوي او د برق د تولید ظرفیت یې 400 میګاواټه دی. انجینیرنګ پاور انټرنیشنل خپرونه زیاتوي، ترکمنستان په دې وروستیو کې دوامدار پرمختګ کړی او دا هیواد غواړي چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اکانومست مجرې په سویډن کې د یوې مهاجرې کورنۍ د برخلیک په اړه مطلب پور کړی او لیکي چې په دې هیواد کې له افغانانو سره روان چلند دا ښیي چې په اروپا کې د کډوالۍ سیستم د سقوط په حال کې دی. مجله د دریو افغانو خویندو په اړه چې له ایران څخه سویډن ته رسېدلي دي او سویډني چارواکو یې د پناه غوښتنې موضوع سخته کړې لیکنه خپره کړې ده. اکانومست مجله وایي ښایي د دې کورنۍ د منل کېدو غوښتنه رد شي. که څه هم د دې خویندو ورور د سویډن تابعیت لري، خو هغوی په یوې کورنۍ کې چې سرپرستی پر غاړه اخیستې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ نه پوهیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په خوست کې د سلګونو خلکو په ګډون د تیر کال د لاریون په منځ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو لومړی تلین ولمانځل شو. د خوست تیر کال په ځانمرګ برید کې چې په لسګونو ملکیانو ته پکې مرجوب لا اوښتې وه، د تلین ویناوالو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دې پیښې قربانیان یې هیر کړي دي. تفصیل له خوسته د نجیب الله الوخیل پور راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تیر کال د حمل د 14 میلیټې د ځانمرګې برید پیښه چې تر اتیا او ډیرو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په کلکه وغندله. د غونډې ویناوالو پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د یادې خونړۍ پیښې د قربانیانو او ټپیانو کورنیو ته یې هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او تر اوسه د دې پیښې د څېړنو پایلې هم له ولس سره نه دي شریکې شوي. د ولسي جرګې استازی همایون چې په یاده پیښه کې سخت ټپي شوی و، په خپلو خبرو کې مرکزي حکومت د پیخ قربانیانو ته په ناپامه تورن کړ او له افغان ولسمشرې د قربانیانو وارثانو او کورنیو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
حکومت د موږ د شهیدانو اوریز دی یو د وبسلیدو نه دی توانیدلی چې د شهیدانو فامیل ته په مساعد وخت کې زونر ورسوي او کومک وي ته وکړي. د افغانستان د ولسمشر نه د خوست خلک ته قضا لري چې جدي پاملرنه ده وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې یاده پیخه د خلکو لپاره یو دردونکې او نه هیریدونکې ورځ وبلله.
دغه ورځ د خوست په تاریخ کې یو دردونکې، ویرونکې او تور ورځ ده. امیدوار یو چې مرکزی حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې دغه شهیدانو ته بلکې ټول هغه شهیدان چې د هیواد د ازادۍ، د دې نظام د پایښت او ټینګښت لپاره یې قرباني ورکړي دي، د هغو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
د ادم خان لاریون په نوم یو خوستوال چې یو ځوان ورور یې په دې پیښه کې وژل شوی، له حکومت نه د دې پیښې د عاملینو د پیدا کولو او د هغوی د مجازات کېدو غوښتنه وکړه.
هغه چا چې دا عمل یې سرته رسولی دی هغه باید مجازات شي، هغه باید محکمې ته راشي، خو ولې تر اوسه پورې په دې کې حکومت بې تفاوته شوه دی؟ زموږ د دغه موضوع په اړه یې هیڅ تصمیم نه دی نیولی.
د لمانځغونډې په پای کې د ولایتي شورا د استازي نورشاه نورانی لخوا د غونډې درې مادي پریکړه لیک ولوستل شو.
موږ د مرکزي حکومت نه په دې سخت خوابدي یو چې د دې بدمرغه پیښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته او دوی ته لازمه توجه نه ده کړې. موږ د غونډې ګډونوالو حکومت څخه په کلکه غواړو چې د دې خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات د ولس سره شریک کړي د دې فاجعه عاملان د फायदा او د ولس په حاضر کې دی ورته د خپل خرنو سزا ورکړي.
دی یادونه ورده په خوست کې تیر کال د لاریون په منځ کې له انتحاري برید سمو د ورسته د خوست د پخوانی هوایي ډګر سره هم د روژې په مخامي ځانمرګي برید شوی وو. د دواړو بریدونو لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د حمل د پیښې د قربانیانو د تلین ویناوالو له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښو د وژل شوو له منځه دې د مخورو شخصیتونو په نومونو د ښار یو شمېر سړکونه او ځینې ښوونځي ونومول شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د رحمان بابا د کلنی کلین په اړه باندې په تفصیل تاسو راپور اوریدلی شئ. خو اوس مو عصمت څاروان له یوې ساینسي پرمختیا خبروي. خبری است ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیرې بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سمبال کړي او په ریموټ کنټرول اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نان یانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی. خو دا هم ورته څرګنده شوې چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سنسورونو او انجن ته اړتیا لري د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د رادیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوښه شي یا کني خواته والوزي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن لغزنی لیکي رحمان بابا زما د خوښ شاعر دی. وړاندې په خبرونه کې د رحمان بابا د تلین په اړه په تفصیل راپور اوریدل شي. قاری محمد مدني د نورستان لوا مالکي تیر کال په نورستان کې د امن او بنسټیزو پروژو کال وهیله ده چې نوی کال د ټول افغانستان لپاره د نیکمرغۍ او آبادۍ کال وي. اسلام ارمان له خوست پوښتنه کوي آیا دا رښتیا ده چې د کانکور نتیجه به نن یا سبا اعلان شي؟ تر دې شبي وروره معلومات نه لرو. که مو هر معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو. عبدالناصر صدیقی له لوګر څخه دی کې د خوست تیر کال انتحاري حمله د پاکستان کارو ځکه چې هغه لاریون د پاکستان پر ضد و. محمد قاسم ځواک له هلمند دی کې هر څوک باید خپل شار پاک کړي، شاروالي په یوازې سر شار نشي پاکولی. رحمت الله حقالي د کندهار له خاکریز دی کې لومړی وبخشي دی ګیله کوي چې پیغامونه نه خبرو او بیا لیکي چې په خاکریز کې له پرون راهیسې باران وري. شریف الله خپلواک له نهر سراج ولسوالي لیکي نهر سراج ولسوالي کې یو شوانځی هم نشته او دی په دې اړه باندې د چارواکو د پاملرنې هیله کوي. عبدالوارث د کندهار له نیش ولسوالي څخه لیکلي دي زموږ په ولسوالي کې یوازې یو کوچنی وبخشي چې د اس ام اس نور بشپړ نلول سل کیږي او سمسه گل شوه ده یعنی بش پړنل بسل کی چې بخښنه ترې غواړو. حاجی شمس الحق لسنگین ولسوالی لیکي لتی رو څلور ساعتونو راهیسی باران وری. قاری حسی خان تن در لیکي افغان حکومت باید د ګلبدین حکمتیار او مولا محمد رسول د ډلې ترڅنګ د مولا منصور ډله سولې ته وهڅوي. عبدالنصیب خوګیانی لمعروف ولسوالی څخه لیکي د سولې په انتظار یو خدای دې وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هرات ولایت په چندن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوې بشپړ سوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل سي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان په ورتوج او یمګام ولسوالیو کې چې په ولکه کې دي له خلکو په زور باج اخلي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له شمرغه د ګډو حوصله عمله تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناکه راډیو اکټیف ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری سي. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرینو پر مخ تړلی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې امریکا غواړي د تجارت په برخه کې ایران ته سانتیاوی برابر شي. او همدارس په دې خبرونه کې واوري چې د روسیې یو ډیپلوماټ تور لګولې چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي، خو لومړی تر هر څه پېښور ته مخه کوي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنۍ اورس پیل شوی چې په ترڅ کې د هغه پاړه د یو کانفرنس او مشاعرې تابع شوې ده. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس او مشاعرې لړۍ ځنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې ده چې د رحمان بابا پر مزار یو ستره مشاعره وشي چې دا چې د لری او بری پښتونخوا سلګونه شاعران به پکې برخه واخلي. ل پاکستان د ازادي راډیو خبريال راپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیس اور سپیل شو چې د رواني میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. د غورس د جمعې پرس د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع د درې ورځني اورس تابیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او بری پښتونخوا ګڼو لیکوالو شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځنی ورس په ترڅ کې مشاعره کې د خدا لړۍ په تیرسو کلونو کې د پېښور د نام نیوازي او د ترهګري بریدونو له امله ځنډېدلې وه، خو سکل ټکل شوي چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او بری پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرال سکرټري سید ظفرالله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځني عرس په اړه وویل،
مشاعرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکل چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت دار اګن تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کم دی ګلونو ساتره غوړلی شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کم دی نو موږ د لر او بر شاعرانو د باندې چې کم دی نو راغوښتي دي.
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن او سول شاعر وباله ویوي،
د ترګرې د لاس چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې بچ کم هغه ادبي غونډې کې دی هغه وځنډې دي او اوس یو ور بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیان شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیان زیاتې کی. ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو لپاره بلکې ټول انسانیت لپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر هغې څو میاشتې وروسته په بمونو والوزول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناختو په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینوال او د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینې شاعر بولي او په خبره یې تر هغه روزه کړې دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي، او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی، او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې دپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه چې دلته نه خلکو ته فیض ملاوی گی، دلته نه خلکو ته نصیحت ملاوی گی، نو د دې کوشش ناکام هو شو. ورونه ورونه به سبا د بابا جی په مزار باندې دا درې ورځې کې ملاوی گی. نو یو بل سره د الله روزه برد پښتنو، د بری پښتونخوا، د کوزی پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو، د دې چې کوم دین یو بل سره هغه د خپله وینه وینې سره ملاوی شي.
د یادونه ورداشت ته پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږیدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی، چې د پېښور په هزار خانۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
د رحمان بابا پر مزار به سبا هم لیکوالان او د هغه مینوال راغونډوي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالات داغو محدودیتونو پر اسانه کولو غور کوي چې لمخې له ایران سره په سوداګریزو معاملاتو کې له ډالر څخه استفاده ممنوع کیږي. رضوان مراد راپور لري.
د امریکا حکومت له ایران سره د سوداګریزو معاملو په ترڅ کې له ډالر څخه د استفاده د مخنیوي پر لار چارو غور کوي. اسوشیټ پریس اژانس وی سپینه ماڼۍ غواړي ډاډه شي چې ایران هغه اقتصادي اسانتیاوې لرلی چې د نړۍ له قوتونو سره په اټومي توافق کې پرې سلا شوې ده. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د خزانې وزارت له هیواد څخه بهر بانکونو ته له ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په لړ کې په محدود ډول له ډالر څخه د استفادې اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر جک لیو تیره چهارشنبه د واشنگټن په کارنیګي انسټیټیوټ کې په نړیوالو اقتصادي چارو کې له ډالر څخه د ګټې اخیستنې په اړه وویل:
The risk that sanctions overreach will ultimately drive business activity from the US financial system.
دوی وايي دا خطر خی زیات شي چې له بندیزونو څخه زیات استفاده به د امریکا له اقتصادي سیستم څخه سوداګریز فعالیتونه لری کړي. په ځانګړي ډول کې د مالی فعالیتونو د مرکز په توګه امریکا او د نړیوالو اسارو د اساسي ذخیرې په توګه د ډالر بدیل پیدا شي. د امریکایي ډالر د پورتوالي اصلي لامل دا دی چې د نړۍ د سوداګرۍ زیاته برخه د امریکا له اقتصادي سیستم څخه تیریږي. خو په اوس وخت کې د امریکا پالیسی بهرنیو بانکونو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران سره سوداګریزي معاملې د امریکایي بانکونو له لارې په امریکایي ډالرو ترسره کړي. د لویدیځو اژانسونو له مخې دې مسئلې آسیایي او اروپایي بانکونو ته چې له ایران سره بیا تجارتي اړیکې ټینګوي یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام ته مخه کړو او په هغه کې ساسو په شخصه په پیغامونه خبره کړو، بیا هم یو نړیواله مسله لرو. د روسیې و ډیپلوماټ تور لکولای چې د ترکیې درې ساسمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسیې الوتکې د ویشتلو لکبله خړپړ شوې دي. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په هغه لیک چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرونی فشاسو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریزې ډلې ته قاچاق شوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلي ویلي د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ډلې ته زیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقونو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسي دغه ډیپلوماټ د غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجنسی لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دغه لیک په اړه د ترکیې د استازو نظر واخلي، خو د هغو په موندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیې او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي الوتکه وویشته. د روسیې جنگي الوتکې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لکه کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 12 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي چې په امانت سره به یې درته خبر کړو. لومړی د ځینو هغو دوستانو پیغامونه راخلم چې د ښوونځیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې راستولې دي، په ګټه به یې واورو.
مش په هلمند ولایت د نلعلي ولسوالۍ په سیوا کې د سیمې کې په یشن کول کې موږ یو کتاب نه لرو. موږ ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم پاتې دي. هیله کوم چې موږ زاته یو مشته یو مکتب پرانیزي د تعلیمي لاسات زما دا پیغام دی. او سلام د خدای په نام. هغه ورځ په کابل ولایت کې مکتب ته کتاب شته او کلمان راځي کتابونه راځي بسته راځي او فلاح کې د تیمور د وقار شي مشت د کار کې کتاب شته کلاس نه بسته راځي کلاس ده.
زه ما در زده پتیال ما د زبل والد څخه دا غوښتنه ده چې در غنده ور سوالي کې مکتبونه خلاف کې بغیر در غنده کې مکتبونه نشته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ شکولې ګرمسیل ولسوالۍ څخه محب الله محمد. موږ ګرمسیل ولسوالۍ کې نه مکتب شته چې 15 کاله کې چې یو مکتب شته د خیمې را کړې دي. 15 کاله کې یو خیمې را کړې دي، هغه څیرې شولې اوس دوم په موار دپاره نه خیمې را کړې، نه کتابونه را کوي، نه کلمان را کوي او نه ځکه ته سمه شوې ده د موجوده سوې ده او مکتب نه را جوړې. هیله لرم چې هغه موږ ته مکتب را جوړ شي او بعد هغه موږ ته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. که نه راسوي زموږ مکتب ورانېږي.
محترم ورور، ستاسو او د نور یو شمېر اوریدونکو ټلیفوني اړیکې مو واورېدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نورو اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي راډیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که در او فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایین‌تر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد از این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکند. شما مثلا ببینید، ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن، مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال، حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه که سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهردات څرګندونی مو واوریدلی چې نوموړی د وزارت نوی مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي، وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. دی د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاتې دی. ښاغلی مهردات دا هم مني چې د افغانستان 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او د ښوونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي. په تېره بیا ښاغلی مهردات، لکه چې تاسو هم واورېدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالي ته اشاره وکړه او وویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمېرې نیمایي برخې ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کېږي. ښاغلی مهردات دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوی مشرتابه ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزه ورسره هوار سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادي او اساسي ستونزې په سمه توګه هوارې سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوې هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوښۍ او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه موږ ته راستولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځئ دا د خوښۍ تماسونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. داود خبرې کوم د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسیټ شکست ورکولو مبارکي ټول افغانانو ته خدای دې وکړي همدغه بریالي هر میدان کې واجد وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم زه فواد خبر کوم د کابل سرویس او سیزن کې د کرکټ جلو د غټلو تبریکی د افغانستان تو سړي ګورو سره وړاندې کوم او په اخر کې یو د بتی افغانستان کرکټ لوبغاړو ته دلې کوم او چې ته نازيدي هغه دلدار مې د سکواخې سو زلاف یزاد رقیب یار مې د سکواخې سو ژوندې دی افغانستان نو خوخه.
نعمت الله انډیواله، ما د روزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي او ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نورې هم ښې لوبې وګټي او هیواد ته ویاړ راوړي. وسلام.
زه کوچه خان د پاکستان خبرې جلسی جمرود نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټولو هغو زوردستو کړیدلو افغانانو ته وایم خدای دې وکړي چې هر افغان خپله مسکوره او خندا خپره شي. کومه لوبه افغانستان نن چې په اسټنډیز سره وکړه او اسټنډیز نه وګټله، آیا په دې سره څه پورې لوبه وه؟ د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر 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 مبارکي مبارک مو شه. زه کوشش خان د پاکستان خیبر جګړې جمهوریت نه
ومانو نور احمد د کندهار ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانان تور کوم. کښ کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. د ټول افغانان ته مبارکي ورکوم په خاطر د ازادي راډیو کارکونکو ته. سلام علیکم او مخه مو شه.
السلام علیکم. زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل دولتوالۍ نه. زه د ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي واوسي. زما سره زما د ترځو زهدله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښې لوبې ترسره کړي.
ہلو، السلام علیکم. زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم. بلاد دران خسته تر وکړل نبی سخل خسته تر وکړل عبد الرحمن دی وکړ افغانستان کابل دی جشنونه روان دی خوشحالي دی وروره شندسته ماته ورکړه ډیر خسته ده ډیر خسته ماته ورکړه موږ ډیر اتحار کوو په غونه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټال تور پلیټ پراته ټولو ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر به منشی وکری کتا چې پرونه بریا دی وکټل مکتا وکری کتا
السلام علیکم سمیع الله حلیمی چندر یم د پکتیا ولایت د چمکنیا ولسوالۍ څخه د زیر ټول همکارانو بیا ټول ورګونکو ته سلامونه وړاندې کوم د افغانستان ټول ولس د کرکټ د پرونې بریا مبارکي د زړه له کومې وړاندې کوم د ټولو افغانانو د مبارک د زیر ډو ته هم ډېره مننه کوم چې د کرکټ په باره کې تازه تازه معلومات خپرول ډېره مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه خو مو راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو موږ ته رسولي دي او زموږ په پیغام ساتونکي دستګاه کې ثبت شوي دي په ګډه به یې واورو
زمولا محمد داود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د توت دخان د کلي اوسېدونکی یم او موږ ته د سختو بارانونو له امله مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي چې هغې جملې څخه پنځه نفر زموږ چې درې ماشومان او دوه ښځې دي سیل وړي دي او په لسګونو کورو ته مالي زیانونه اړولي دي اوښتي دي موږ د حکومت نه غواړو چې زموږ د دغه مصیبت ځپلو خلکو سره اړینې مرستې وکړي وسلام
زه عبدالرشید د کونړ ولایت د چپې د سمتول لیکوي اوسېدونکی زه زموږ سړک نشته د ولسمشر ته هیله لرو چې باید زموږ دغه مشکل حل کړي زه فکر کوم وسلام
السلام علیکم زه زدر د ټولو کارکونکو ته زموږ د غوړې دونکو ته سلامونه نه کوي لوړاند کوم صدت خبره کوم د لغمن ولایت څخه زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما د ولسمشر د نوي فرمان سره ویلې دي هو کسنن چې قدر کې پرېږي هغه نشي کولای چې پنتون کې وستازي وکړي پنتون کې وستازي په هغه شرط کا والے شي چې تر څوم پورې مشتري وکړي یا به شخصي وایي یا به دولتي زه ورته خدای خواهش کوم چې تا خو برطرف ته د کراشو د پښتنو د ولایتونو حال وګوره د پښتنو د ولایتونو ولایتونو وګوره به پنتونونو وګوره دوه مشتران نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتري کې هغه کسانان چې ډېر خوریګونه کوي ډېر کوششونه کړي دي و چې سو انده کې بځې دې تم او چې یو بځو چیرې په وسط پندل کې وسطي واخلم نو ته د نیو حکومت پر اتو سره ته د څه کارونه شروع کړل ولا کا چې 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 ایس ولا کا چې ته ګټه خوري ټول دې پښتنو په تاوان دي نو ټول ته پر څه زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 سونه پر او خارج ته استول دي دې پر څه ونانو کې مشتران زیات ده پښتنو دوه دني ولا کا پیدا کی کپی دوی هغه هم ډیر مشکلې ته پکې تراشه خو تراشه یعنی ګرار پنځون شهید او لغمان خپل پنځون وګوره ځنه پر نه لري کندهار وګوره اسه ته به دې دا غوږ د نو له سمشن څخه زه خوښ کوم چې دا فرمان ډیر ترات کړی یا په هغه صورت کې وکړي دا کوم چې کوم او قدر کې دی د بس شخصي مشرانو کې انده سی ونی سي هغه تم چې تین دی نه خلی چې واسطه نه لري ولاوکه کانګات سي نو دې زه ډیره دا ولناري دا کوم پیغام تاسو ته پرېږم خو دې وکړي ولې مشور سره تاسو دا مشکل شریک کړای او سلام وایسترام
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ عبد الله انس تاسو سره پټم اسکم دا غزمر بکوا چې د ساش کال به یاد او بو د فاصله کار ورکیا باندې کې ټول بالا باوړي او چې دا بند کار د جر تر جر په سیس ما دا پیغام دې تر لوړ پوډ چارواکو ورسېږي وسلام فقط به
السلام علیکم زقاری محمد رسول ننګرهار ولایت د کوسکنال خیوی ولسوالۍ زها پر اړتیا کې يم دا د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام امه د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی ترڅو دا خلک د اند مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو ان مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړی بابا د پلسره باندې په مشکل کې اخته وي
السلام علیکم زه سناګل د مردم وردګو ولایت خیرابوت ولسوالۍ دی او محمد ظاهر زیمه موږ زه ډرایور یم دا د شروع د پیورسهاده سره قرارګو سره سنګیلوټو په ترخاک د پلسه د هلته د ترانسپورټ په نامه باندې غلو یو کوچنی راچولی دی چې د ملي سشیري کوم دي دغه هلته کښې موږ راشو درې زره افغانۍ دي موږ نه اخلي
د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخې کې درته خپرېږي در سره ویلې کوي، او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیزو برخو کې، نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهي، نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خپرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورورسوو. نو موږ ته زنګ ووهي، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خدمت کوی پس طاقت دکور پسندانی لباند نیو خلقو شرمیگم لده غم جریگم لده غم جریگم دختیاری تا بوایم چی صوفا دی دنیایم مجبور دی ملنگ جان لده رغم پفریا چون پخبون غریب برپاک چون لده غم جریگم نقصون چون غالی موسیقی